څلور بجې شپې احمد شبرم دا سج رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. نن د زمریه ته وشتمل بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستو له 103مې کلیزې سره برابر ده. د افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغانان د خپلواکۍ جشن لمانځي، خو له ځینو ولایتونو لکه کونړ او ننګرهار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې طالبانو هغو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې درې رنګه ملي بیرغونه یې پر کورونو یا دوکانونو نصب کړي دي. طالبانو په څو نورو ولایتونو کې هم پرنجر موټرونو کې بلاډ سپیکرونو کې پرون اعلانونه وکړل چې درې رنګه بیرغونه لري کړي او که چا د دوی دا غوښتنه ونه منله د مقاومت له جبهې سره به د همکارۍ په تور ونیول شي. له بلې خوا بیا د طالبانو حکومت وایي چې نن د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خپلواکۍ ورځې لپاره چمتووالی نیول شوی او غونډې کیږي. یو شمېر افغانان د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هم نن د افغانستان د خپلواکۍ جشن لمانځي. نن په نړۍ کې د بشري مرستو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رامز الکبروف په ټویټر کې نړیوال مخاطب کړي دي او ویلي دي چې د افغانانو ملاتړ ډېر مهم دی. د بشري مرستو په مناسبت په خبره کړي پیغام کې وویل
مون په افغانستان کې د بشري مرستو د رسونکو د کار ادامې ته درناوی کوو. په ځانګړي ډول د هغو مېرمنو هڅو ته چې د افغانستان خلکو ته د کومکونو د رسولو په لومړۍ کرښه کې دي.
الکبروف زیاته کړه چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو له اټکلونو سره سم د اوس لپاره په افغانستان کې 23 میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه ژوره اندېښنه وښوده چې روانه میاشتې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرژوب لا اوښتې ده. انټونیو ګوتیرش د تیرې چهارشنبې چاودنه هم په کلکو ټکیو غندلې چې د کابل په ابوبکر جومات کې وشوه او د طالبانو په وینا تر 100 زیات کسان یې په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د انډونیزیا ولسمشر جوکو وادودو نن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ به د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د نومبر په 15مه او 16مه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وشي. ولسمشر وادودو همداراز وویل چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د دې سربیره بلنه ورکړې ده چې اوکراین د جی شل هیوادو غړی نه دی. د راپورونو له مخې زیلنسکی دا خبره تایید کړې ده چې دیبه یا شخصا بیا هم په مجازي توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. په کریمیا ټاپو وسمه کې چې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده، سرچینې وایي پوځي هوایي ډګر ته چیرمه لږ تر لږه 14 شوي دي. د سواتسوپول کې د روسیې له لوري ټاکل شوي مسؤول میخایل راسوژایف پرون ناوخته وویل دې 14 هیڅ زیان نه دی اړولی. او سدی راډو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ 103مه کلیزه په ښکارا او ویره لمانځل کیږي.
طالبان نو لخوانه دغه ورځ په یو لړ مراسم باندې لمانځل کیږي.
مخکې چې دا ورځ راتله خلک وډ بیرغونه بیرایسته نو ساشکاله نه ستغه هیڅوم نهسته نه اجازه ورته ورکړې ده. درو
طالبانو له نړیوالو سره د شته عمل غوښتنه تکرار کړې د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد
د هیڅ انوان د نړی سره د تعامل خو د طالبان نه دی نوم.
په دې خبرونه کې مو پر روزګان کې له درملتونونو او ډاکټرانو څخه شکایتونه خبرو.
چوا نقصه بازار ته راوي 15 د وخانو ته ور وي د لاس رقم قیمتونه در کې یو کشته یو لوړ
په لوګر کې د شونځو یو حال دی.
باران کې د مونږ د باران کې پر شونه لاندېږي موږ نه سره چې درس وایو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس اشپژنوي په ټول افغانستان کې اوري. نن په افغانستان کې د خپلواکۍ 103مه کلیسه ده. په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د خلکو مخه نیولې ده چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپوي او په خپلو کورونو او دوکانونو یې ولګوي. په خپله طالبانو بیا د یو لړغونډو په ترڅ کې دا ورځ په خپلو کې لمانځلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
کابل کې د خپلواکۍ ورځ خولتیرو کلونو کم رنګه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو 103مه کلیزه داسې محل را رسیدي چې په دغه هیواد کې طالبان واکمن دي. یو شمیر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سکل خپلواکۍ د ورځې لپاره ځانګړي مراسم نه دي نیول شوي او هر څه بې خونده دي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکی احسان الله وای سکل ملي بیرغ پرته خپلواکي هیڅ خوند نه لري.
ما خو چې ولیدل دروازه چمتووالی نسته، مخکې چې به دونی دوره چې راتله خلک به ډېر چمتووالی ورته نیولی و، بیرغونه به یې راایستله، ملي بیرغ به یې راایستلی، نو سږ کال هغه نسته، هغه هیڅ هم نسته، اجازه ورته ورکړې ده دروازه.
د کندوز ولایت اوسیدونکی مبین بیا چمتووالی کمرنګه بولي وای خلک ناهیلي شوي.
نو فکر ولې په هیواد کې خپل بیرق رپاند وساتو. په کندوز کې نن طالبان لخوانه د غورز په ولړ مراسم باندې منځل کیږي، خو په دغه مراسمو کې هیڅ د افغانستان د رنگ ملي بیرق نشته ده چې ډېر خلک ناهیلي دي.
له دې سره خوا کې د طالبانو حکومت په وی خبر پاڼه کې د خپلواکۍ ورځ د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د طالبانو حکومت د افغانانو ټولو تاریخي ارزښتونو ته درناوی او ساتنه کوي. په داسې حال کې چې درې رنګه بیرغ د دوی له حاکمیت را پدې خوا له پامه غورځول شوی او ان ځینې وختونه د ملي بیرغ په تړاو یې کسان ډبولي او شکنجه کړي هم دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خپلواکۍ ورځ د چمتووالي او همداراز د هغه ادعاو پاړه چې طالبانو ځینې کسان د ملي بیرغ په تړاو ګواښلي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
استقلال خو د افغانانو یو لوی افتخار دی. دا ورځ ټول افغانان نن نمانځي. په ټولو ولایتو کې د کابل په شمول لوی غونډې په پام کې نیول شوې دي او افغانان به دا ورځ د خپل هغه تاریخي ورځې په حیث ولمانځي او تر پایه به انشاءالله د خوښیو اظهار وکړي. البته په ځینو مسایلو چې هغه حساس وي، خدای مه کړه یا د خلکو ترمنځ تنازع او اختلاف راپورته کوي، هغه برخې به کېدای شي امنیتي ارګانونو د احتیاط مشوره ورکړي.
د افغانستان د خپلواکۍ او سولې دریمه کالیزه داسې مهال را رسیږي چې لدی وړاندې به په تیرو کلونو کې د خپلواکۍ مراسم په شاندارو مراسمو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې منځل کېده، خو سږ کال دغه ورځ او نمانځنه له تیرو کلونو سره توپیر لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت مشر مولا هبت الله اخندزاده د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړي چې د اسلامي حدودو پلي کولو لپاره یو ځل بیا له دغه هیواد سره جګړې ته چمتو دی. مولا هبت الله له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللی او ویلي دي چې نړیواله ټولنه غواړي د تعامل او رسمیت پیژندلو لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو په پلمه دوی له خپلو پریکړو وګرځوي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویندویانو له لوري رسنیو ته د مولا هبت الله داسې وینا استول شوې چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي اشانس په ګډون ځینو رسنیو د مولا هبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت مشر او رهبر مولا هبت الله اخندزاده امریکا ته خبرداري ورکړی چې د اسلامي شریعت د حدودو پلي کولو لپاره له دوی سره بلې جګړې ته چمتو دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو له لوري رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول شوی چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي اژانس په ګډون ځینو رسنیو د مولا هبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. افغان اسلامي اژانس په راپور کې راغلی چې نوموړي له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللې او ټینګار کړای چې په هیڅ قیمت باندې شرعي حدودو د جاري ساتلو پر څرنګوالي له دغه هیواد سره تعامل ونه کړي. د نوموړي په حواله راغلي چې زه له نړۍ سره د شریعت د نه تطبیق پریکړه نه منم، ان که خپل ژوند هم له لاسه ورکړم زه به یې ونه منم، زه به بیا له هغوی یعنی امریکا سره جګړه وکړم. دوی د بشري حقونو په پلمه د شریعت نه پلي کېدل غواړي. دا مسایل له دوی سره د دوهې په تړون کې نه دي منل شوي. مولا هبت الله ویلي چې امریکا په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د پلي کولو هڅه کوي، خو په افغانستان کې د دې ډول عمل لپاره هیڅ ځای نشته. مولا هبت الله اخندزاده وروسته له هغې د څرګندونې پرون پنځشنبه په کندهار کې په یو غونډه کې وکړې چې له دې مخکې د جولای په 9 نیټه په کابل کې د امریکا له لوري د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری وزل کېدو پر طالبانو د نړیوالو له لوري نیوکې او شکونه له دې عمل زیات کړي چې ګواکې دوی د القاعدې ډلې سره لا هم پراخ اړیکې لري، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خو نوموړی د خپلې وینا په یوه برخه کې چې ازادي راډیو هم غږ په اختیار کې لري، ټینګار کوي چې له نړۍ سره باید د اسلامي شریعت او ملي ګټو پر بنسټ تعامل وکړي. نوموړي تر دې مخکې هم د جولای په لومړۍ نیټه په کابل کې د دینی عالمانو په ستره غونډه کې ویلي و په هیڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نسي او تعامل به ورسره ونه کړي، ان که اټوم بم هم پرې وکاروي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په همدې غونډه کې وویل دوی له سیمه ایزو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او اقتصاد محور سیاست یې غوره کړی، خو غواړي د ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې له نړیوالو سره اړیکې پراخې کړي. خو د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د ملا هیبت الله اخونزاده دا ډول څرګندونې نه یوازې دوی بلکې هیواد به د لا انزوا پر لور بوسي. د سیاسي چارو پوه نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپلې واکمنۍ له پایله تر دې دمه په افغانستان کې اکثره بشري حقونه نقض کړي چې له دې عمله به هم هیڅ هیواد ورسره تعامل ونه کړي.
عنوان د نړۍ سره د تعامل خوا د طالبان نه دي روان، بلکې له بده مرغه افغانستان هم د نړۍ څخه انزوا ته بوتئ.
که څه هم تر دې دمه د ملا هیبت الله اخونزاده د دې خبرداري او څرګندونو په اړه امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي، خو وړاندې په بېلابېلو خبري ناستو او خبر پاڼو کې ټینګار کړی چې دوی لا هم طالبان تر نظر لاندې لري او په هیڅ صورت کې به ورته د امریکا پر ضد اقداماتو اجازه ورنه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. د دغو طالب مشرانو پر سفر بندیز تر سبا پورې په موقتی ډول لري شوی. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نشي چې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت وشي، طالب مشران به بهر ته سفر کولو منع شي. جزئیات په دې راپور کې
په پام کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبري وکړي. د ملګرو ملتونو له خوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه. خو د جون په شلمه د غسازبانو ویل چې د طالبانو د دوه چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوه او د پاتو 14 کسانو موده د 2 میاشتو په مخه غزول شوه ده. د دغه پاتو 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبه په ورځ یعنی د اگست په شلمه پای ته رسیدي. په همدې منځ کې الجزیرې ټلویزیون د یو شمیر ډیپلوماټانو په قول ویلي چې روسي او چین وړاندیز کړی چې د دغه 14 طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت د نوي ورځو لپاره وغزول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیرې د خبریال امینډا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي، خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همدارس په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو دوه ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
نن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې څرګنده شي چې د طالبانو پر یو شمیر مشرانو به د سفر بندیز ولګوي او کنه. بل لور ته د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبانو نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی، د هغوی د مشرانو پر سفر دې بندیز ولګول شي. تفصیل په دې راپور کې
افغانستان کې لشپژم ټول کې پورته د نجونو د شونځیو د نه پرانستلو لکه بل د بشري حقونو د څارډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د شوزو د برخي مسؤلي هی دربار پرون پنځشنبه پر خپل ټوئیټر باندې ولیکل طالبان به ژر د نجونو شونځي خلاص نکړي. اغلی بار د طالب مشانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې ویلي هغه وخت راغلی چې نړیوال ټولنه نور انتظار ونه کړي او جنو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. ټاکل شوی دی چې سبا شنبه د دیارلس طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسیږي او امنیت شورای په اړه پریکړه وکوي. طالب مشرانو ته په پیل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړی شوې وه چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم، طرح، میتود او پالیسۍ په برخو کې ځینې مسئلې شته چې د طالبانو مشران او مسؤول ارګانونه یې په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په وروستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په اړه په یوه راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د اوکران په کریمیا ټاپو وسمه کې چې روسي اشغال کړی ده، تیر شپه ناوخته څلور چاودنو راپورونه ورکړل شول. د سیمه ایزو سرچینو د معلوماتو له مخې دغه چاودنې بیلبک هوایي ډګر ته نږدې شوې دي. تفصیل فریده سیال وړاندې کوي.
پر سیوستپول د روسیې لخوا د تپل شوي ادارې یو چارواکي میخایل رازورژوف پر خپل ټلګرام تیر شپه ناوخته لیکي چې د روسیې هوایي دفاعي سیستم په دې توانېدلی چې د اوکراین یوه بی پیلوټ الوتکه له منځه یوسي. نوموړي ویلي چې دغه هلته چاودنو زیان نه دی اړولی. په هماغه ورځ یو روسي چارواکي په کرچ ښار کې هم ویلي و چې دغه هلته هوایي دفاعي سیستم فعال شوی دی. کرچ د کریمیا ټاپو وزمې په لرې ختیځه څنډه کې پروت دی چې دغه هلته د کریمیا پل په نوم د روسیې لخوا جوړ شوی سړک او د اورګاډي پټلۍ ته نږدې دی. دا پل له اوکراین څخه نیول شوی کریمیا د روسیې له خاورې سره وصلوي. چارواکو ویلي چې خار او پل ته کوم خطر متوجه نه دی. د کریمیا دا پل په 2013 کال کې بشپړ شو او پرې 4 میلیارد لګښت راغلی. کریمیا د اوکراین د خاورې برخه ده چې په 2014 کال کې روسیې له ځان سره زمیمه کړه. له هغې راوروسته په وروستیو څو ورځو کې په کریمیا کې پر روسیې اهدافو چاودنې زیاتې شوې دي. د اگست په 14 د کریمیا په شمال کې د روسي د مهماتو په یو ډیپو کې چاودنه وشوه چې روسي چارواکو د سبوتاژ و پیښه وګڼله. د اگست په 19 په ساکي هوایي ډګر کې چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 9 روسي پوځي الوتکې زیانمنې کړي. اوکرایني چارواکي په څرګنده د دې چاودنې مسولیت نه مني، خو یو اوکرایني چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي چې د اوکراین هغه پوځي ډله چې د دښمن د لیکو تر شا کار کوي د دې بریدونو ځینې ترسره کړي دي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې ورې دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو ورسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې تاسو په شخه ګڼ سب شوی پیغامونه مشاهون کړی دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده چې نن جمعه او سبا شنبه به د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي. د دې ادارې پر اساس نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، روزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سخت ورښتونو په نتیجه کې د سیلونو د بهیدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې د ادارې لوړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 10 میلی متر پورې باران ووري. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه کړي او ژوبل کړي دي. لسکونه سره چې دی په کرنیز زمځکه او سلګونه کورونه ویچاړ کړی دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي پروزګان کې شمیر خلک ډاکټران تورنوي چې داسې نسخې لیکي چې یوازې د دوی خاص درملتونونه پرې پوهی شي. د دې خلکو په باور ډاکټران له دغو درملتونونو سره جوړجاړی کوي او په ګډه کې ورسره شریک دي. جزئیات په دې راپور کې.
لا ډیری مدیرای سی په افغانستان خو په ځنګړی توګه په روزګان کې یو شکایت دادی چې یو شمیر ډاکټران ناروغانو ته نخصی پرمزي توګه لیکي چې درملې په ټولو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو شمیر خلک وایي ځینې ډاکټران ځکه دا کار کوي چې ناروغان باید له هغه درملتونونو درمل ترلاسه کړي چې په یو ډول نه په یو ډول له دوی سره اړیکې لري. دوی وایي کله چې له دغه نسخو سره نورو درملتونونو ته مراجعه کوي نسي کولای چې خپل اړتیا وړ درمل ترلاسه کړي. د ترینکوټ ښار دوه تنو اوسیدونکو نوراغا او نصیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ډاکټران ځکه نقصې په رمزي ډول لیکي چې د هغوی او درمل پلورونکي ترمنځ د دوا د خرڅلاو پر سر پټې معاملې موجودې وي.
ستونزه خو چې د جې سره زه خپله سو وارې مخصه ویم، کوم ډاکټر چې نقصان ویشته کې نو مجبور چې د ده د دواخانې ولاسه به دوا راخي. که چېرې په ګر بازار کې به څوک د ده دواخانه نسي ویلی ده مخفف دغه رقم لیکلي چې بیا هغه د ده کس ماسي او به څوک یې نسي ویلی. د ده په دواخانه کې چې د نقصې مقصد 2000 روپۍ کېږي، په بازار کې چې بلې دواخانې ته راوي د هغې 1000 یا 1500 کېږي. ډېر پارک سره چې وه نقصه بازار ته راوي 1500 دواخانو ته واروي 10 رقمه قیمتونه درکي، یو کښتې یو لوړې نو
باندې خدا تجربه سره سوی در غلیم ده اوس پلانم شروع ده. په دې خاطر چې یو ډاکټر ته ورسه د پیس اول خو 300 کالدارې پیس غواړي، تقریبا د پورت کې در سل کسل ډیر ګوري دا ډیر زره کالدارې د وی ورځ د پیس د روزانه او بل پلا بیا داسې نقصه در تلیکي چې په ګر شهر یو ګرځي بیا د دواخانې د مزدور ما سه او چې د دواخانې ته مزدور درولې دی بیا غ ما سه او شغه بل څوک په ګر شهر کې و ګرځي د نقصه هم څوک نسی ویلای. د عامه روغتیا د ریاست سم د غشتنه ده ورو شراز په دا بازار وګرځي په دا شخصي روختونو وګرځي ګوري چا یستان نقصه ویل کیږي نه ویل کیږي ستا دوا ګرانه ده نه ده ګرانه.
بل خو یو شمیر دوا پلورونکو ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر ډاکټران په نقصو کې د درملو تجارتي نوم لیکي او دا کار د دې لامل کیږي چې دوی په نقصو سم پوه نه سي. حضرت الله احمد چې په ترینکوټ ښار کې درملتون لري ازادي راډیو ته داسې ویل
دا نقصې خو چې دي مرتبې زیات راوړل کېږي دلې ډېرې نقصې راوړل سي موږ بیا ته جواب کو ځکه هغه د وطن خلک دي یوه پلا یو ځای ولاړ سي بیا بل ځای ولاړ سي بیا چې درده پورې ورځي عادته بیا د چند روپۍ ځینې اخیستل کېږي مکمل یو تورې نه لیکي مخفف تورې هغه د دواخانه والا چې دي هغه سره سبلې سره معلوم کړي چې دغه شی دغه پلانکۍ دوا ده نو هغه بلې چا ته نه معلومېږي. په ټوله چیرې کې داسې نقصې شته چې زه بیې ورته راوړم په ټوله چیرې کې څوک نسي ویلی بیا دته د خانه ما سوا.
د درملتونونو مسولین وایي د دې ستونزې په رامنځته کېدو کې نه یوازې د ځینو شخصي روغتونونو او کلینیکونو ډاکټران لاس لري بلکې د دولتي روغتونونو یو شمېر ډاکټران هم په دې معاملې کې شکیل دي. بل خو به یو شمېر ډاکټران دغه ادعا ردوي او وایي چې د کاري بوختیا او ناروغانو د زیاتوالي له کبله نسي کولای چې په واضح توګه نقصه ولیکي. په همدې حال کې د ورزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست د یو شمېر ډاکټرانو لخوا په رمزي ډول د درملو نمونه لیکل له قانوني پلوه سرغړونه بولي. د دې ریاست رئیس محمد الله روحاني وایي کچیر د ډاکټرانو لخوا دغه ډول سرغړونه ولیدل سي دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
روغتیا هم د خلکو شکایتونه به تر یو حده پورې پر ځای خو ټول ډاکټران هم داسې نه کوي. هغه د قوانینو برسی مدیر او د خصوصي سکتور نماینده ته مې وظیفه ورکړې ترڅو پورې چې دغه ډاکټران تشخیص او معلوم کړي او بیا به هغو ته هدایت وکړو ترڅو چې په راتلونکي کې د دغه کار څخه خلاص واخلي. که نه واخلي بیا به د هغو دپاره د جزا یو لار چاکو.
دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس په افغانستان کې د سمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. په افغانستان کې د معیاري روغتیایي خدماتو نشتوالي اوس یوه لویه ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي.
په لوګر کې د ښوونځیو ستونزه، تر ډیره د هلکانو د مکتبونو مشکل، د نجونو ښوونځي د ګڼو نورو ولایتونو په څیر په دې ولایت کې هم لږ تر 12 بندې جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر کې اوس هم ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو همدارنګ د زړو او شکېدلو خیمو لاندې زده کړې کوي. د لوګر مرکز اړوند د پښتون آباد ښوونځي او زده کوونکي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
مشکلات اندازه چې د هغه باران کېږي د مونږ د باران کېږي پرشونه لندېږي موږ نه شو کولی چې درس وایو او پرشونه لندې موږ بیرته رسخات کې ځي مونږ ته وایي هغه جوړ کې تعمیر د مکتب لپاره او کتابونه هم نشته کتابونه راته راوړي.
خوونکی مجاهد زاهد هم غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ښوونځي لپاره ودانۍ جوړې کړي او د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه دې هواره کړي.
دولت نه موږ دا خواهش کوو چې موږ د مکتب لپاره احاطه جوړ کړي، اتاقونه جوړ کړي. هغه عمده مشکل ده، هغه مشکل همدغه د اتاقو ده، د احاطې ده، د تعمیر ده.
د پښتون آباد د لومړني ښوونځي مدیر نصرالله نصرت وایي د دې ښوونځي له فعالېدو 10 کاله تیریږي، خو په دې اوږده موده کې هم د دوی د ښوونځي ودانۍ نه ده جوړه شوې.
په تیرو لسو کلو کې زیات مشکلات موږ تیر کړي، هغه که د ګرمي له وجې نه وي، که د باران له وجې نه وي، که د باد له وجې نه وي، حتی که د جنگ له وجې نه وو، هغه د باد سره، باران سره، ګرمي سره خصوصا ډېر شاګردان یې موږ زیاتې په سیمپو کې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د لوګر د هارون خیلو د لومړني ښوونځي مدیر عبداللطیف موایي
چې کله موږ معرب ته مراجعه کوو داسې وړې خیمې راکشي، هغه د سند لپاره نه پکارېږي. وړې خیمې دي، هغه کې یو څلور پنځه نفره کاستونګنځي لپاره کار تر واخیستل شي، نو بل څه خاص شی موږ ته نه دی راکړي.
د سیمې قومي مشران وایي خلک له ښوونځیو سره همکار دي، خو اړوندې ادارې ورته لازمه پاملرنه نه لري. قومي مشر قطب الدین وایي
موږ غوښتنه چې موږ مځکه اخیستې ده او په خپل شخصي پیسو د والدینو د شورا په هغه باندې په همکاري باندې موږ شپږنیم لکه په مځکه اخیستې ده، معرف ته سپارلې ده، وزارت کې کارونه خلاص شوي چې خالي د تعمیر موږ تلته جوړ کړي او دغه مشکل به انشاءالله د تعمیر موږ هلته حل کېږي.
بل لوري ته د پوهنې ریاست چارواکي د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه مني او وایي د دې ولایت د 215 اویا ښوونځیو څخه نوي ښوونځي له سره ودانۍ نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. که چیرته تاسو ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي، دا غو راپورونو متن پکې لوستل شي چې د سهار له وو ته ماښام تر وو بجو پوري د ازادي رادیو لاري خبري شي. په روانه خبرونه کې تر څلورنیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ غن سب شوی پیغامونه خبرو، خو دم غړي هم د څو اوریدونکو را رسیدلی سب شوی پیغامونه.
کا ولایت د لوښامن چورک کلیک د یو کس وو شهید کړل، نور خلکو ته ډیر توانونه ورسلو، ځکه پسلونه یو سر لوبیا وی شیان سره یو غنمی یو.
سلامونه او نیک هیلی دی ازادی راډیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته. زه محمد یاسین د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ. لکه څنګه چې د اورښت زیات یا اورښت توان لري، ډېر سیلابونه رالو او د خلکو بیچارهګانو کورونه یوړلو، نو موږ همدا غوښتنه ده چې له موږ سره باید کومک وشي، مرسته وشي، تر څو دغه سیلابو او د بېوزلو خلکو سره همکاري وشي.
السلام علیکم، صدام صدیقی پکتیکا مرکشران میرعالم کلی نه. مرکشران میرعالم کلی که د زیاتو سیلابونو له امله د دې سیمې ټولې لارې له بازار سره قطع شوې دي. پلونه یې سیلابونو ولی دي چې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکمند ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه د زړه د کومه وایم. خدای دې وکړي چې زما سلامونه په ښه وخت کې درته ورسیږي. زه یو دا پیغام درته پرېږدم چې د خوست ولایت نه حاجي محمد یاسین د سیګۍ په اړه چې د تڼۍ ولسوالۍ پر استقامت لري، دا د بازار لرته طرف یې ډېر خراب ده، دا سیلابونه راځي، دا نړوي اوسانه چې چارواکي په دا بند غور ونه خوري. اخر ته دغه دولته څه کورونه دي، دا غم د مبین نه وري، د پال بم د مبین نه کللی، په ملیا افغانۍ پلګدلې دي، بیا اخر ته چاره نه کېږي. اول د چاره چاره کېږي چې یور وران شي، بیا ډېرې پیسې د دولت پہ لګېږي، بیا ډېره سرمیه غواړي. هیله کوم چې د ما پیغام ټول کارکمند ته څه واره په تکرار بند نه شر کوي. خواهش کوم د کارمندان نه چې په دا بند غور وکړو، لاس په کار شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته میډیا ډېر سلام وایا. سلامونه وایم، زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم. وروره دلته ډېر ثقافتونه دي، بارانونه دي، سیلابونه دي، ډېر بد حال. دا حکومت دې له دا غریبو خلقو سره لږ مرسته وکړي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زه اسدالله وتک د زابل ولایت شمرز ولسوالۍ د وتکو د کلي خبرې کوم. زموږ زابل ولایت شمرز ولسوالۍ د لوړې سیمې زلابونو سخت وځپلې خو موږ د هیڅوک توجه نه کوي هیڅ مسواله هیڅوک توجه نه کوي زموږ د غوډ کلیو پسلونه کاریزونه برمی اینه ټول له خاور سره خاور کوي نو مال لوړ کوم کامات زغدا سوال زموږ زابل و سمزول سوال دې ډیر توجه کوي ول ازادي اډو میرې داسمه پیغام نشه
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00422111201 شمیره بیا تکراروم 00422111201
څلور بجې او دیرش دقیقې مهم خبر نن د سمریاتې وشتمله بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستو له 103 کلیزې سره برابر ده د افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغانان د خپلواکۍ جشن لمانځي خو له ځینو ولایتونو لکه کونړ او ننګرهار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې طالبانو هغو خلکو ته خبرداری ورکړی چې درې رنګه ملي بیرغونه یې پر کورونو یا دوکانونو نصب کړي دي طالبانو په څو نورو ولایتونو کې هم پرنجر موټرونو کې پلاټ سپیکرونو کې پرون اعلانونه وکړل چې درې رنګه بیرغونه لري کړي او که چا د دوی دا غوښتنه ونه منله د مقاومت له جبهې سره به د همکارۍ په تور ونیول شي لبل خو بیا د طالبانو حکومت وایي چې نن د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خپلواکۍ ورځې لپاره چمتووالی نیول شوی او غونډې کیږي یو شمېر افغانان د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هم نن د افغانستان د خپلواکۍ جشن لمانځي نن په نړۍ کې د بشري مرستو نړیواله ورځ ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي رامز الاکبروف په ټویټر کې نړیوال مخاطب کړي دي او ویلي دي چې د افغانانو ملاتړ ډېر مهم دی او د ده په وینا چې په افغانستان کې نشتې 1 میلیون خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده چې روانه میاشتې له کابله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرجوب لا اوښتې ده انتونیو ګوتیرش د تیرې چهارشنبې چاودنه هم په کلکو ټکیو غندلې چې د کابل په ابوبکر جومات کې وشوه او د طالبانو په وینا تر 40 زیات کسان یې په نتیجه کې ووژل شول د ملګرو ملتو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتو په اعلامیه کې ویل شوي د تروریزم هر عمل جنایت او غیر مواجه کار دی د اعلامیې په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي ازادۍ د تجربه کولو حق لري د انډونیزیا ولسمشر جوکو وادودو نن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ به د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه واخلي ټاکل شوی ده چې دا غونډه د نوومبر په 15مه او 16مه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وشي ولسمشر وادودو همدار زوبیل چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د دې سربیره په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې اوکراین د جی شل هیوادو غړی نه دی د راپورونو لمخې زیلنسکی دا خبره تایید کړې ده چې دی به یا شخصا او یا هم په مجازي توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي ازادي راډیو په منځني څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او تاسو زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هغه مرکه هم تاسو اوریدل شئ چې د ازادي راډیو لاري د ورځې په ترڅ کې خبري شي همدارس زموږ پروګرامونه بیلابیل پروګرامونه چې د اونۍ په ترڅ کې خبرو او اونیس پروګرامونه دي هغه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدل شئ دا ازادي راډیو د دې سات خبری ټولګه هم دومره و 19 پروګرام ته مخه کوي ازادي او اوریدونکو ته په دې پروګرام کې 700 په ژغ غند سب شبي پیغامونه موږ راغونډ کړی دي زه احمد شیبر اجازه غواړم 19 پروګرام اسد الله لودین وړاندې کړي
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ د لومړی کلیزي په اړه پیغامونه راته پریخي دي دوی له طالبانو ځینې غوښتنې لري او ځینې سپارښتنې هم ورته لري موږ په دې خبرونه کې د طالبانو د عام روغتیا له سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد سره ځانګړې مرکه هم درته لرو چې په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت غږېدلې خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته
روسیت در جلال دربار څه غواړم دا چې یو امارات یو کال پرسو یو کلیزه ده کلیزه دې ته مبارک وي خو په دې یو کال کې نسبی امنیت ښه شوی و جنگ و ټکان و مهاجرت و دا شیان مان سره کم شوي وه ولې یو مشکل چې ډېر په وطن کې دی هغه اقتصادي مشکلات دي نو زما د اسلامي امارات د مشرانو څخه دا دی چې دا د اقتصاد څرخ په حرکت باندې راولي درونه به کار وګوماري او کار واخلي کار ته وسپاري مستقي خلک راولي د دنیاوالو سره هم یو جوړجاړی وکړي ځکه چې دا شل کاله پر افغانانو باندې بمبارونه چاپي ستړیا بې تکالیف او مشکلات تېر شوي دي نو نور باید افغانان ونه ځورېږي نو هدف مې دا دی چې امارات باید د نړیوالو سره هم یو جوړجاړی وکړي په داخل کې د خلکو سره مشروعیت ترلاسه کړي د خوند مکتبونه ایله کړي او کار واخلي کار ته وسپاري ځوانان پوهنتونونو څخه فارغېږي باید راولي پر کارونو باندې وګوماري ولو که څه هم لږ مشور کړي خو هغه کار به مو اهلي کار ته سپاره سوی وي خلک به پر کار ګمارل شوي وي او د امارات په وړاندې به یې له فساد څخه لاس اخیستی وي د امارات پر وړاندې به یې د مقاومت څخه لاس اخیستی وي نو بس انشاءالله من دی نور د خدای پاک د امارات مشرانو ته اوږد عمر ورکړي او اللهتعالی دې ورته داسې یو څه انصاف او عدل ورکړي تر څو کار واخلي کار ته وسپاري مستقي ځوانان په دندو باندې وګوماري او د اقتصاد څخه په حرکت باندې راولي نو خو انشاءالله امنیت ښه شوی دی او ورځني کارونه په خیر مخته روان دي بس نو الله دې رحم وکړي نور به څه وایو
سلامونه او نیکی هیله د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته هیله لرم چې جوړ اورو به مسترمو د طالبانو د یو کال په پرکېدو سره زخپل شخص زما د نظر سره مش ډیر خوش یو او ډیر مثبت تحولات راغلي دي او لکه چې مش تقریبا په دادو درې کال په جریان کې مش تاسو راډیو تعقیبول هغه تر دا وسه پوري چې څنګه د افغانستان حالات تر پخوا وس ډیر شروان دي له نړیوالو موږ غواړو چې کله د افغانستان په حقله رپورټ یا کوم بل څه اعلامیه یا کوم بل شی خبري یا راپور خبري باید دی په خپل په افغانستان کې کلی په کلی وګرځي د خلکو نظر واخلي او بیا خبر کې په خپل سر لری څه خبر رپورټونه خبرونه کړي.
سلامونه او نیکی هیله د ازادي رادیو محترم او مشرانو کارکونکو ته یو کال د جماعت اسلامي د حکومت په افغانستان کې وشل ډېر غټ غټ امیدونه موږ درلودل چې نور به جنگونه ختم شي د تل لپاره امن به راشي سوکالي به راشي د خلکو عزت به وي خو متاسفانه بدبختانه مکتبونه د نجونو دپاره خلاص نه شول او د خلکو غوښتنو ته لبیک ونه ویل شول مهاجرتونه شروع شول غلاګانې روان دي هدفي وژنه شته په تکیه خانو او په مکتبونو په جماعتونو کې انتحار انفجار روان جریان لري ګوندي بعضې حلقات دي د جنګ ګواښونه کوي د جنګ حل لاره نه دی نو مونږ د امارت اسلامي نه ډېر غوښتنه لرو او مونږ امیدونه درلودل چې دی د خلکو غوښتنې ته لبیک وایي خو دوی په خپلو فکر کې دي د ملت په غم کې نه دي دومره غربت او غریبي چې په هر کور کې دی د خلکو ستونزه زیات دی خلک نا امید دي مونږ هم خدای ته امید لرو نړیوال افغانستان سره په رښتینې کومک نه کوي او هغه تیر شل کلن لاس راوړنه د اشرف غنی د حکومت د ناوړه سیاست او د ناوړه خلکو د فساد نه ډک له وجې نه هغه لاس راوړنه ختم شول ډیر متاسف ډیر ځوانان شهیدان شول د ملي اردو د پولیسو او د امنیت ډیر ځوانان شهیدان شول د هغوی کورنۍ ډیر په بد حالت کې دي نو د دوی پوښتنه څوک نه کوي بیا هم د خدای څخه هیله مند یو چې آینده ښه شي خو دغه یو کال چې کوم امیدونه وو هغه هیڅ ونه شول.
سلامونه نیکیلی د ازادي ټوله د رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم. زه حاجی عبدالظاهر د فراه ولایت د مرکز څخه خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه یو څو دانې غوښتنې دي چې زه ځینې یو شی غواړم خو تاسې د راډیو ازادي کارمندان یې بار بار نشر کوي چې دا زموږ د مشرانو تر غوږو پورې ورسیږي. مشرانو علماو حاجي صاحبانو مولوي صاحبانو موږ تاسې څخه ډېره تمه لرو موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي سو ډېر ټکور سو دا 15-20 کاله په جنګ اخته یو. مسلمانانو داخل خلکو سره ښه وازه اوسي دا خلک ډېر وږي دي دا خلک ډېر ستړي
دا د افغانستان خلک در بدر اسو خاوري پر سر سوی د دې سره زغله د ټوک شل کاله پنځه ویشت کاله د شوروي سره وځست دا شل کاله د امریکا سره وځست اوس داخل بو تبالا هیڅ حال نه دی پات مولوی صاحبانو علمانو علماو مرستاس څخه ډیر امیدونه لرو ډیر خواهشونه لرو خو اول ترین خواهش مو دغه دی چې د افغانستان د خلکو ژغونه او د ارزوګان یې پوره کړي دغه ګرد خلک په دغه خبرو باندې اخته دي چې موږ د شذو مکتوبونه غواړو آیا کدا شرعي بڼه نه لري او یا وایي د شرعي کوم مشکل نه لري نو یې ولي حق نه ورکول کیږي زما د مولا یعقوب اخونڅه دغه خواهش دی او زما د ملا برادر اخونڅه او د ټولو علما اوس فرق نه کوي کڅه اقانی صاحب باندې کڅه ملا برادر اخوندو دغه کسان دي وروره د افغانستان د پکتیا شزه هم زموږ خور ده د پکتیکا شزه مو هم خور ده د میدان وردک او د مغزنی او د قلات شزه مو هم خوندې دي ومندې مو دي یک سره چغوي د خدای د پارناري وي چې وږي مړسو میړه می شهید سو در به در هم خاورې می پر سر دي شي نه لرم ملکان شي نه راکي وکیلان شي نه راکي آیا د خبرې تاسو نه اورئ ستاسو پر موضوع باندې بد تاثیر نه کوي دا پښتنو خوندو ژغونه چې دا کوي چې وای وژیو او شی نه لرو خو که چیرې دا ښځې سواده لوده او دا په یو مکتب کې معلمه وای او یا په یو مکتب کې دا مدیره وای او یا دا په یو مکتب کې اته پیاده وای خو نو دې به د میاشتې پنځه زره افغانۍ مخکې جمهوریت هغه د امریکایانو ودوی ته ورکولې مثلا لس زره روپۍ اوس چې بیا موږ سره د بدې خوا ګټه نشته دغه افغانستان بدبختان مسلمانان دي خیر خو دا ښځې معاشې پنځه زره افغانۍ شپږ زره افغانۍ خودی خو کولای سو چې ماشان خپل ځان ته چاوي او یو ګولو ډوډۍ جوړ کړي نو ولې به دیناری ولای چې زه شي نه لرم میړه می مړ سو میړه می مین پورته کوي میړه می شهید سو میړه می د طالبانو سره شهید سو اوس هیڅ نه لرم ما کوې د خدای او د قران وی ته ګورم مولوی صاحبانو علماو اج صاحبانو وزیر صاحبانو دغه شذو بدبختان ژغونه واوري کک شرعي بڼه نه لري او شرعي مشکل نه لري نو ولې دی وتاخ نه ورکول کیږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تقریبا یو کال د طالبانو پر شو چې دوی نن خپل کلیزه منځي او د جمهوریت قاضیانو به سرنوشت هم یو کال پر شو چې بری یو کال کې ډیر زیات د مشکلاتو سره مخامخ دي او لا مشکلات ورس پرز باندې تي هم اقتصادي مشکلات هم امنیتی مشکلات نه په وظیفو کې دوی نیول کېږي اته چار ځای ته مراجعت کوي وایي تاسو په تېر نظام کې وظیفه اجرا کړې او تاسو ته زموږ په نظام کې ځای نشته آیا دا قاضیان دا د همدې هیواد بچیان دي نه دي په همدې وطن کې د بیت المال په پیسو باندې دوی تحصیل کړی نه دی کړی دوی خو بهر نه دي راغلي دوی خو ماران نه دي د هر یو ته خپل فامیل ور په غاړه دی نو نفقه خار لري دوی خپل نفقه د کوم لار نه برابر کی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي د ډېرو غندم د ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي د ازادۍ راډیو د محترمو کارکونکو نه هله کو چې مونږ غک نړیوال ته ورسوي یا نړیوال مونږ سره مرسته وکړي چې د حالات څخه مونږ بهر وباسي ډېر مشکلات سره مخامخ
سلامونه بخت الله بغدادی د افغانستان اوسنی نظام یا اسلامي امارت ته په کار د چې خپل پالیسي او کړنلارو کې تغییر او لسره فکر وکړي ځکه موږ شاهدان یو چې تیر یو کال هیڅ یو نړیوال هیواد د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلې نو په کار بداوي چې د خپل ځان د لا غختلتیا او د افغانستان د مظلوم ولس د لا کړی دا د مخنیوي چې الارم پیدا کړی وي باید خپل پالیسیو کې نرمښت وخیو او د افغانستان د ولس لپاره لنډیوالو سره تعامل وکړو دا به فکر کوم تر ټولو مؤثره او مفیده لار وي چې د افغانستان د خلکو لپاره بدوی تر سره کړی وی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هلمن ولایت ندالی ولسوالی سرحدی شکیب خبر کوم د ازادی رادیو ټولو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم د طالبانو یو کال پوره سو دغه سیګرانی دغه دا وس سکی تر دغه د ملک یادا وس مش د یو ادم بهر نو سوتلی کو زولته مخ هم راتنی ولې دا یو نی کارزانی دی را ولې د مش پیغام نشر کی. والسلام
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هله چې د کوم سپارښتنی او کوم ستونزې مو چې یاد کړي د طالبانو د چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وایي هڅه پیل کړي چې د افغانستان په ټولو برخو کې ښه روغتیایي خدمتونه خلکو ته ورسیږي، خو په دې برخه کې یوه عمده ستونزه د مالي سرچینو او روغتیایي ظرفیتونو کموالی دی. ښاغلی عباد وایي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په لومړیو میاشتو کې نړیوالو له روغتیایي سکتور سره هغه مالي مرسته چې په تیر جمهوري نظام کې یې کولې بندې یا کنګال کړې، خو دغه څه مرستې وروسته بیرته پیل شوي. نوریاس نوري په دې اړه له ښاغلی عباد سره